ستړي مشي. افغانستان کې سهار اته بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر شپه په وینا کې وویل داسې ښکاري چې ایران د میزایلو له حملې وروسته له نورو اقداماتو په شا کېږي. د ولسمشر ترامپ د وینا له مهمو برخو مو خبرو. دغه راز د افغانستان په اړه په ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپور نه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي هڅې پیل کړې چې د هغو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې د الوتکې د سقوط په پیښه کې وژل شوي. د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د ایران له لوري د امریکا په پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. کاناډا وایي نیت لري د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې د راغورځېدو د پیښې په څېړلو کې اساسي رول لوبوي. خبرونو تفصیل. بی پیلوټ الوتکو پرون مازدیګر د هرات په شینډن ولسوالۍ کې بمباري کړې. د هرات والي ویان جیلانی فرهاد پیښه تاییدوي، خو وایي د دې پیښې په اړه نور معلومات نه لري. په عین حال کې د هرات د حوزوي روغتون د بیړنۍ څانګې یو مسؤل ډاکټر محمد نواب ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه څو ټپیان روغتون ته وروړل شوي دي.
به تعداد 10 تن از حادثه شندن به شفاخانه نوروزی هرات انتقال داده شده.
لستن ده شندن لپیخ ده هرات حوزوی روختون تا ورول شوی. نه تنه تپیان دیه و دی مرک پحال کده. دی دو تپیان وزیت خطرناک ده او دی ووتن نو روخته ای وزیت کده. ویل شوی چه بی پیلوټ الوتکو له طالبانو بیل شوی ډله په نخه کړې و. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د طالبانو د بیل شوی ډلې یو قومندان انګیالی په دې بمبارۍ کې وژل شوی او مړی هرات ښار ته انتقال شوی دی. تر اوسه نه ده څرګنده چې د طالبانو دا کومه بیل شوی ډله په دې بمبارۍ کې په نخه شوې ده. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي هڅې پیل کړې دي چې د هغو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې د الوتکې د سقوط په پیښه کې وژل شول. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
په ډېرې خواشینۍ سره چې زموږ د افغانانو څخه هم د لسو تنو د شهادت خبر راکړل شوی دی او موږ لا تر اوسه یوازې د دوی لیست لرو.
خغلی لیوال زیاته کړه چې له ایراني چارواکو سره په ارتباط کې تر څو د وژل شوو افغانانو په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د کابل ولایتونو ترمنځ لوی لارې چې د ورښتونو له امله بندې شوې وې پرانستل شوې. د ترانسپورټ وزارت مرستیال ویاند اشرف حق شناس ازادي راډیو ته وویل چې د سالنګ لوی لاره پرانستل شوې. د کابل کندهار لار چې درې ورځې مخکې بنده و خلاصه شوې او د کابل جلال آباد پر لاره هم اوس ستونزې نشته، خو نوموړي د یو شمېر نورو وړو لارو د بندېدو خبر ورکړ.
در بعضی ولایات افغانستان مثل دایکندی، بدخشان، بامیان
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو لکه دایکندی، بامیان او بدخشان کې ځینې کوتلونه چې د دې ولایتونو ولسوالۍ له مرکز سره تړي واورو بند کړي، خو زموږ د ژغورنې او ساتنې ډلې همداراست عملیاتي ټیمونه کار پرې کوي څو وتونېږو چې دا کوتلونه هم نن خلاص شي. جنوبي سالنګ تر پرون سهار پورې بند و او روانه اونۍ د کابل کندهار او کابل جلال آباد لویې لارې هم ورښتونو د یوې مودې په مخه بندې کړې وې. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د ایران له لوري د امریکا پر پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. ډونالد ترامپ پرون د امریکا ملت ته په وینا کې وویل
All of our soldiers are safe and only minimal damage was sustained.
زموږ ټول پوځیان روغ رمټ دي. لکه څه مالی زیان زموږ پوځي اډو ته اوښته. هیڅ امریکایي یا عراقي نه دی وژل شوی ځکه چې وار لمخه احتیاطي تدابیر نیول شوی وو. ایران وایي د چهارشنبه سهارنۍ برید د عین الاسد پر پوځي اډې او د حریر پر هوایي ډګر د دې لپاره وکړ چې د جنرال قاسم سلیمانی غچ واخلي. د ایران د قدس ځواکونو عمومي قمندان قاسم سلیمانی د تېرې جمعې په ورځ په بغداد کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو او تر دې وروسته د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکېچ اوج ته ورسېد. د امریکا ولسمشر پرون د خپلې وینا په وروستیو کې وویل چې دواړه هېوادونه کولی شي د ګډو اندېښنو په اړه لکه له داعش سره په مبارزې کې همکاري وکړي. د روسیا او ترکیه ولسمشرانو په لیبیا کې د اوربند غوښتنه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون په استانبول کې وکتل. تر دې لیدنې کتنې وروسته دواړو ولسمشرانو په ګډ بیان کې وویل په کار ده چې په لیبیا کې د ثبات لپاره لازمې هڅې وشي. د بیان له مخې باید په لیبیا کې د شنبې د شپې له 12 بجو وروسته اوربند نافذ شي. د اوربند وړاندیز په داسې وخت کې شوی دی چې یاغي ځواکونه چې جنرال خلیفه هفتر ته وفادار دي هڅه کوي چې پلازمینه ترابلس د ملي له حکومت ونیسي. په لیبیا کې له 2010 کال راهیسې چې پخوانی مشر معمر قذافي ووژل شو شخړې روانې دي. په دې هیواد کې دوی ادارې دي، یو د ملګرو ملتونو ملاتړی حکومت په پلازمینه ترابلس کې او بل د هفتر حکومت د تبرق په ښار کې. ترکیه او قطر د مرکزي حکومت ملاتړ کوي. متحده عربي امارات او یو شمېر نور هیوادونه د یو شمېر روسي شخصي قراردادي وسلوالو په ګډون د هفتر د حکومت پلوي کوي. کانادا وایي نیت لري چې د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې د راغورځېدو د پیښې په څېړلو کې اساسي رول ولوبوي. د اوکراین د هوایي شرکت 239 بوئنګ الوتکه پرون په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره اوکراین ته په لاره وه چې له الوتو لږ وروسته په تهران کې راوغورځېد او ټول 186 سپرلۍ ووژل شوې. په وژل شوو کې 3 د کاناډا اتباع دي. تر اوسه دغې الوتکې د راغورځېدو علت نه دی څرګند. په تهران کې د اوکراین سفارت لومړی ویلي وو چې د الوتکې ماشین کار پرېښی وي، خو دغه بیان یې له خپلې ویبپاڼې بېرته لرې کړی دی. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو په اوتاوا کې په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د الوتکې 138 سپرلۍ له تهرانه کیف او وروسته کاناډا ته تللې. او د سربیا په پلازمینه کې په زرګونو کسانو په ګاونډیو هیوادونو کې د سربیانو د حقونو لپاره پرون لاریون وکړ. په بلګراد کې په دې لاریون کې د اورتودوکس کلیسا د مشرانو ترڅنګ ښي اړخه ډلو د فوټبال مینهوالو او نورو برخه اخیستې وه. مظاهره چن وایي چې دوی په مونتینیګرو، کاسوو، بوسنیا، کرویشیا او د بالکان په نورو سیمو کې د سربیانو د حقونو غوښتنه کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو .com. وړاندې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تېره شپه په وینا کې وویل داسې ښکاري چې ایران د مزایلو له حملې وروسته له نورو اقداماتو په شا کېږي. د ترامپ وینا د دې ښکارندوی کوي چې تهران او واشنگټن نه غواړي سره ونښلي.
خلک فکر کاوه چې دا به نو هغه راکټونه ایرانیانو والوزول، امریکایان به دا نور هم تیارې پسې الوزي، بمباري به کوي، ایران به دغه کوي، هغسې ونوس.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. وابوري چې د کونړ په سیند کې د پخوا په څیر نور کبان نشته. علت دا دی چې ویل کېږي خلک کبان په برېښنایي شارټونو او بمي چاودنو نیسي.
افغانۍ مزه نشته. مخکې به داسې و چې مایان به زیت و، اوس دغه شارټونو په دغه نیول کېږي. د شارټونو باندې دا نیول کېږي نو کېدای شي چې د دې نسلونه ورک شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به دا واورئ چې د ترکیه او روسیې مشرانو د ګازو یو پایپ لاین پرانیست چې د روسیې ګاز د ترکیې له لارې نورې اروپا ته لیږدوي. او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې اساسي بشري حقونه او ژوند په شیبو کې هم درته خپروو. ازادي رادیو هورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه او واضح اورېدلی شئ. د خپرونې پاتې برخه بیا هم زه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د تېرې شپې د وینا مهمو ټکو ته. ډونالډ ترامپ د ایران د قدس ځواکونو د عمومي قمندان قاسم سلیمانی د وژلو او په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر دواړو د ایران د توغندیو د برید په اړه تېره شپه ملت ته وینا وکړه. په دې وینا کې هغه پر ایران د بندیزونو د لګېدو اعلان وکړ. پر نړیوالو یې غږ وکړ چې د ایران د تروریستي هڅو مخه ونیسي او پرې نږدي چې دغه هیواد اټومي وسلې ترلاسه کړي. ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر شپې په وینا کې قاسم سلیمانی ترهګرو بلاوی ویل چې په خوالا باید پنهخه شوی وي او پر ایران د تور هم پوری کړ چې د افغانستان او سیمې د هیوادونو په انچارو کې مداخله کوي. د ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر شپې د وینا مهم ټکی احمد شیبر اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ایران تورن کړ چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. ولسمشر ډونالد ترامپ تیر شپه په خپل وینا کې وویل کله چې له ایران سره اټومي تړون لاسلیک شو نو 150 میلیارد ډالر یې ترلاسه کړل. بیا یې په همدې پیسو د افغانستان په ګډون په سیمه کې تروریستي هڅې پیل
کړې.
په کومه ورځ چې تړون لاسلیک شو ایران مرګ پر امریکا شعار ورکړ. بیا یې د تړون له پیسو په ترهګرۍ کې استفاده وکړه. په یمن کې دوزخ جوړ کړ، په سوریه کې، لبنان کې، افغانستان کې او عراق کې. د امریکا ولسمشر چې په عراق کې د ایران د توغندیو د برید په ځواب کې خبرې کولې څرګنده کړه چې په دې حمله کې چاته مرجوب نه دا وشته. په برید کې د ایران د رژیم له لوري هیڅ امریکایی نه دی ژوبل شوی. زموږ ټول پوځیان خوندي دي او په پوځي اډه کې ډېر لږ زیان اوښتی. هیڅ امریکایی او عراقی نه دی وژل شوی ځکه چې وار له مخه احتیاطي تدابیر نیول شوي وو. ایران وړ مشپه د عراق دننه پر دوو پوځي اډو توغندي وویشتل. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر اډو بریدونه د امریکا پر مخ څپېړه بللې ده او ویلې دي چې امریکا باید له سیمې ووځي. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې حملې په ځواب کې پر ایران د بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. د امریکا متحده ایالاتونه د ایران پر رژیم سمدستي نور بندیزونه لګوي. دا پیاوړي بندیزونه به تر هغه پر خپل حال وي چې ایران خپل چلند بدل کړی نه وي. ډونالد ترامپ بیا پر نړیوالو شخ وکړ.
Iran must abandon its nuclear ambitions.
Iran باید خپل اټومي هیلو پښا شي او د ترهګر ولم لاټړ لاس واخلي. هغه وخت را رسیدلې ده چې بریتانیا، جرمني، فرانسې، روسیا او چین د حقیقت ومني. د امریکا ولسمشر له ناتو بیا دا غوښتنه وکړه.
I am going to ask NATO.
نن زه پر ناتو ژغ کوم چې د منځنی ختیځ په پروسه کې لا زیات دخیل شي. تاکل شوی و چې د ناتو عمومي منشي د چهارشنبه په ورځ کابل ته سفر وکړي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون د ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې او د ارت خبر پاڼې له مخې ستولتنبرګ ویلي دي چې کابل ته خپل سفر په سیمه کې د رامنځته شویو پیښو د مدیریت په هدف ځنډولی دی او په مناسب وخت به دا سفر وکړي. د امریکا په اوهایو پانتون کې د منځنی ختیځ د مطالعاتو د مرکز رئیس عالم پایند ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر ترامپ له وینا وروسته د نړیوالو ساسمه شوې ده ځکه چې په سیمه کې جګړه ونه شوه.
اما د نړیوال یو څه د ساتي اوس کاږي دغه دی چې د تاوتریخوالی تر هغه اندازې پورې چې خلکو فکر کاوه هغسې بده نه ده، یعنی ډېره ښه هم نه ده، مګر داسې ډېر بد هم چې خلکو فکر کاوه چې دا به نو اغه راکټونه ایرانیان والو زول امریکایان به نورم تعریف سیالو زی بمباری وکي ایران به دغه کې دغه څه ونوس.
ایران په عراق کې د چهارشنبه پښپه د عین الاسد او اربیل پر پوځي اډو توغندي وبشتل او تر دې مخکې د جمعې پورس د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې په بغداد کې د ایران د قدس ځواکونو عمومي قمندان قاسم سلیمانی ووشل شو. تر دې وروسته په افغانستان کې یو شمېر افغان سیاسي کتونکو دا اندېښنه څرګنده کړه چې افغانستان د ایران د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي.
یو شې ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
نن د ازادي په چپو کې د ونیس پروګرام ور دی. په دې پروګرام کې ام بي ام د تهران او واشنگتن ترمنځ کرکیش ته په پام سره چې دغه کرکیش به په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو څه اغیز وکړي دا موضوع څیړو. تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي. خو ډیرو نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان د سولې موضوع ته په تېره بیا د تهران او واشنګټن ترمنځ ترینګلو اړیکو ته پام اړولی دی. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
د امریکا او ایران ترمنځ ترینګلی وضعیت او پر افغانستان یې اغیزې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې موضوع ده. ورځپاڼې لیکلي افغانستان د دې کړکیچ پر مهال اندېښمن سوی ځکه د امریکا او ایران ترمنځ د وضعیت ترینګلتیا ښایي د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي چې اوس مهال ډېر مهم پړاو ته رسېدلې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د افغان ولسمشر اندېښنې هغه مهال زیاتې سوې چې د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ د ایران د قدس ځواکونو د مشر جنرال قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته به د ایران هر ډول حملې ته ورته ځواب ووایي. دوو امریکایي نظامی چارواکو چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي له ایران سره تر کړکیچ راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اډو ایران ته د ورته قوې د ځواب ورکولو په اړه خبرې پیل کړې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د دا ډول بحثونو په اړه محتاطانه چلند کړی دی. ورځپاڼې دې ته هم پام کړی چې افغان مشران له امریکا سره پر نږدېوالي سربیره له ایران سره ژورې اړیکې لري او په تیرو څو ورځو کې تهران ته د غمشریکۍ پیغامونه لیدل سوي دي. د لیکوال په باور ایران په افغانستان کې د امریکا حضور خپل کورنۍ امنیت ته یو تهدید ګڼي. خو نیویارک ټایمز د افغانستان لپاره د امریکا د پخواني استازي ریچارډ اولسن له قوله لیکلي چې وایي ایران به په افغانستان کې امریکایي نظامی اهداف ویني خو پر یو شمیر نورو هیوادونو لکه عراق، سوریا او لبنان کې پر اهدافو تمرکز کوي ځکه په همدې هیوادونو کې نیابتي جګړې پر مخ وړي. تایم مجلې یوې بلې موضوع ته پام کړی دی. مجلې لیکلي دی له دې سره چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات سوی د هغو افغان ترجمانانو لپاره وخت ډیر په سرعت روان دی چې امریکایي ویزو ته سترګې په لاره دي. مجلې له امریکایي سرتیرو سره د یو افغان ترجمان ضیا غفوري د ژوند کیسه راخستې چې له دغو ځواکونو سره تر 14 کاله خدمت وروسته له خپلې میرمنې او اولادو سره د ځانګړې ویزې له لارې امریکا ته کډه سو. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې ډیری خلک غفوري غوندې ترجمان مانانو ته د خائن پسترګه ګوري ځکه هغه ویل امریکایانو سره کار کړی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي له 2014 کال راهیسې شاوخوا 14,000 افغانانو ته د مهاجرت ځانګړي ویزې ورکړل سوي دي خو اوس مهال 19,000 نور افغانان تر اوسه د امریکا د بهرنی چارو وزارت لخوا د خپل برخلیک ټاکل کېدو ته سترګې په لاره دي. تایم په مقاله کې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د یو ترجمان احمد لقول لیکلي چې دی په کابل کې له خرابو شرایطو سره مخامخ دی. دا ځوان په افغانستان کې څلور ځلې د امریکایي ځواکونو له یو کارکونکي میجر ډیوډ سمیت سره د ترجمان په توګه ګمارل سوی خو تر اوسه ورته ویزه نه ده ورکړل سوې. ضیا غفوري او ډیوډ سمیت تایم مجلې ته ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ته پریکړې او د حملو زیاتولو اړوند د طالبانو ژمنو ترجمانانو ته نور هم خطر زیات کړی او هغوی شایي د احمد غوندې له بې برخلیکۍ سره مخامخ پاتې سي.
ازادي رادیو اورېدې سهار 8 بجې او 13 دقیقې کیدونکې دي. د خوست شیخ زاید پوهنتون قادری روغتون چې څلور میاشتې مخکې فعال شوی 250 تنه روغتیایي کارکوونکي لري خو ویل کېږي چې ډیر هغه ناروغان چې په بمباریو او نورو پیښو کې ټپیان کېږي د درمن لپاره د روغتون ته مراجعه نه کوي. د روغتون مسؤلین یې لامل د برېښنا او بودیجې په ګډون ځینې ستونزې یادوي. د خوست شیخ زاید پوهنتون قادری روغتون ته په 2013 میلادي کال کې متحدو عربي اماراتو څه کم 8 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت پر مختللې طبي ټکنالوژي هم اخیستې خو ویل کېږي چې تر اوسه ورڅخه استفاده نه ده شوې. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الو خیر پرې رپورټ لري.
سره له دې چې د خوست د شیخ زاید پوهنتون د قادری روغتون د پرانیستي او فعالیت له پیلېدو څلور میاشتې تیریږي خو بیا هم په دې ولایت کې د یاد روغتون حقیقي فعالیت نه محسوسیږي او د ناروغانو مراجعه ورته په نشت حساب ده. د قادری روغتون مسؤلین و ازادۍ راډیو ته وویل د دې روغتون طبي ټکنالوژي فعالېدل 1500 کیلووات برېښنا ته اړتیا لري خو د دوشته جنراتور 110 کیلووات دی. ودانۍ وړه ده. کارکوونکي د دې ټکنالوژۍ له کارونې سره نابلده دي. او د لابراتوار په برخه کې هم ستونزې لري. د کادری روغتون سرطبیب ډاکټر تاج ملک سمیم وایي دوی اوس یوازې په رسمي ساعتونو کې سراپا ناروغان ګوري او نور امکانات ورسره نشته.
تر ټولو اول ضرورت ته چې باید برق موجود وي، بودیجه ډیره ضرور ده. په 1998 کال کې روغتون د وزارت تحصیلات عالی نه او وزارت مالیه نه رسمي بودیجه نه لرو، نو چې نه لرو تاسو پوهیږئ چې بیا یو شای مخته نشي تللی. طبي سامان آلات چې هغه ډېر ماډرن دي، د هغې په ټریننګ کې هغې ته ضرورت دی، او بل مونږ د تعمیر په هکله ډېر هغه لرو.
د شیخ زاید پوهنتون تدریسي روغتون پوهنتون پورې جوخت آباد شوی او یوازې یوه درې پوړیزه ودانۍ لري چې شته وسایل او لوازم پکې نه ځایږي. د روغتون لپاره شپږ کاله وړاندې تشکیل منظور شوی او له هماغه وخته روغتیایي او خدماتي کارکوونکي معاش اخلي، خو فعالیتونه تر دې وروستیو میاشتو ځنډیدلي ول. د روغتون د ایکس ری څانګې مسؤل ډاکټر سیف الرحمن وایي د اوس لپاره د ناروغانو سره د بیړنۍ مرستې امکانات لري، خو د بستر په ګډون به فعالیت هغه وخت منظم او سلري ساته شي چې دوی ته د روغتون بودیجه منظوره شي.
د نه بعد به انشاءالله تعالی بستر او د شوی نس کله بودیجه منظوره شي. بستر مون پاز سی پیلن مونږ او پی ډی ناروغان او پڅنګ کې ایمرجنسی ناروغان سی کوم دي راځي مونږ ته مراجعه کوي.
د پوهنتون تدریسي روغتون دا مهال 250 روغتیایي او خدماتي کارکونکي لري چې د مسؤلینو په وینا هر ورځ تر لسو پورې بیماران ورته د تداوی په خاطر مراجعه کوي، حال دا چې په ښار کې یو معالج ډاکټر ته د ورځې له 500 تر 300 پورې ناروغان د درملنې لپاره ورځي. د روغتون د بیړنۍ خونې مشر ډاکټر محمد سلیم موي دوی کولای شي ناروغان او ټپیانو سره عاجل کومکونه وکړي، خو تر اوسه دې روغتون ته د ناروغانو مراجعه لګه ده.
ایمرجنسی مریضون کنه دلته اول داخلو 500 مان شو، مثال 10 مریض شو چې اکسیجن ته ضرورت لري کنه، یا امپټیشن یعنی فیکته، نو ار رقم اجل لګی اول دلته بستر کوم.
د خوش شیخ زاید پانتون د کادری روغتون مسؤلین وایي دا روغتون داسې ټیکنالوژي او وسایل لري چې د سیمې د هیوادونو په روغتونونو کې کم ساری دي، او که په حقیقي مانا دا روغتون فعال شي تر ډیره به بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره د بیمارانو د تګ اړتیا کمه شي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه وازی اوریدلی شئ. د تخار ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې د خپل سر وسلوالو د خپل منځي شخړو له کبله اکثرا دوی قرباني کیږي. د یو شمېر تخار اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا خپل منځي اختلافات یا شخړې د دې سبب شوي چې زیاتره خلک له خپلو سیمو نورو ځایونو ته کډه شي. د ازادي راډیو سمیز خبریال اجمل آرین پرې رپورټ لري.
د تخار ولایت د مرکز او دغه راز د مورای کوکچه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د غیر مسؤول وسلوالو له خپل سروي په تنګ راغلي دي، او دغه راز دغه ډله په دې ولایت کې په هدفي وژنو، وسلوالو غلاو، د انسان تښتونو پیښو او د خلکو په زورولو تورنوي. د تخار د دشت قلعه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی اسدالله زمری په دې اړه وایي
زیاتره دغه غیر مسؤول وسلوال چې په خپل په سر زیاتره کارونه کوي، په خپل په سر مثلا غلاوي کوي، لارې نیسي، خلک وژني، شخصي بندیخانې لري. مونږ د تخار خلک د غیر مسؤول وسلوال څخه ډیر پتنګ راغلی په یعنی قلعه او خوشبودین ولسوالۍ کې ځینې کسان د غیر مسؤول وسلوالو له ظلمونو څخه پتنګ راغلي د تللي د طالبانو سره یوځای شوي دي.
د دې ولایت اوسیدونکي زیاتوي چې غیر مسؤول وسلوال د پخوانیو جنګ سالارانو پاتې شونې دي او په تنظیمي او جهادي مشرانو پورې تړلي وسلوال دي. د نوموړي ولایت د شکمش ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي صبغت الله سمیم په دې اړه وویل
لکه څنګه چې دا غیر مسؤول وسلوال په تخار کې پیدا شوی دي، باوجود دې چې دوی د مخالفینو په مقابل کې خپل مقاومت نه ښودلی، بلکې د دولت د مخالفې ډلې صف لا نور هم قوي کړی ده.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې په وار وار د خپل سر وسلوالو د خپل سروي په اړه د تخار سیمیزو چارواکو ته شکایت کړی، خو تر اوسه پورې په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د تعلقان ښار یو تن اوسیدونکی خلیل الله په دې اړه وویل:
دلته ډېر امنیتي وضعیت خراب ده، شخصي خلک مسله دي زورواکي، نو مابسونه لري، خلک به یې ټکوي، پیسې اخلي، نو دولت نه دا تقاضا کوو چې دغه شخصي وسله وال ورک چې موږ سخت په تنګ راغلي یو.
بلخوا د تخار سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د خپل سرو وسله والو فعالیت تاییدوي او وایي چې په نږدې راتلونکي کې د دغې ډلې پر وړاندې جدي اقدام کوي. د تخار دی ولی وین محمد جواد هجری په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل:
در بعضی ولسوالی ها که در اونجا تعدیدات مخالفین هم وجود داره و
یو شمیر ولسوالیو که دی وسلوالو طالبانو دی موجودیت ترڅنګ یو سلسله امنیتی ستونزې موجود دی او غیر مسؤول وسلوال له همدې وضعیت نه په ګټې اخیستو سره په سیمه کې د خلکو په ځورولو لاس پورې کوي، او د ولایت رهبرۍ دغه موضوع له مرکز سره شریکه کړې ده او ډېر ژر د دغې ډلې پر وړاندې کوټلي ګامونه پورته کیږي. تخاریان وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت ترڅنګ د خپل سرو ټوپکیانو حضور هم د دوی له جدي اندېښنو څخه شمیرل کیږي، ځکه د خلکو ژوند یې له بېلابېلو ننګونو سره مخ کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه او روسیې مشرانو د ګازو یو پایپ لاین پرانیست چې په میلیارډونو ډالر پرې لګښت راغلی. دا پایپ لاین د روسیې ګاز د ترکیې له لارې نورې اروپا ته انتقالوي. احمد شبر د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ په استانبول کې د ترک سټریم په نوم د ګازو پایپ لاین پرانیست. ماسکو هڅه کوي چې په دې ډول د خپلو ګازو د صادراتو په برخه کې پر اوکراین اتکا کمه کړي. د دې پایپ لاین کارونه د 2018 کال د می په میاشت کې پیل شوي وو او د نږدې 8 میلیارد ډالرو په لګښت کارونه سرته ورسېدل. د دې پایپ لاین د پرانیستو په مراسمو کې پرون د ترکیه ولسمشر اردوغان وویل:
15.5 میلیارد
متر مکعب له 1.5 میلیارد متر مکعب طبیعي ګازو څخه پرته له دې چې له کوم بل هېواده تیر شي مستقیما ترکیې ته رارسېږي. موږ به د 15 میلیونه کورونو د ګازو کلنۍ ستونزه هواره کړو. هیله من یم چې د ترک سټریم پروژه به زموږ د هیواد او دوستانو چې له دې پایپ لاین ګټه اخلي په ګټه تمامه شي. له ټولو هغو کسانو چې په دې پروژه کې یې برخه لرله مننه کوم. بل لور ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترک سټریم پایپ لاین پروژه د دواړو هیوادو د خلکو په ګټه وبلله او ویې ویل چې دا د اروپا او ټولې نړۍ لپاره د همکارۍ نقشه ده. د ترک سټریم د ګازو پایپ لاین 9.5 کیلومتره د توري بهیرې لاندې تیر شوی دی او دا پایپ لاین به هر کال 1.5 میلیارد متر مکعب ګاز د ترکیې لویدیځ څخه لیږدوي. بیا به یې نیمه برخه د بالکان او مرکزي اروپا هیوادو ته د هنګري، سربیا او بلغاریا په ګډون انتقالی شي. د بلغاریا او سربیا مشرانو هم د دې پایپ لاین د پرانیستو په مراسمو کې برخه لرله. د بلغاریا ترانس ګاز شرکت د اکشن بی په ورځ ویلي وو چې روسیې اروپا ته د دې پایپ لاین له لارې د ګازو صادرات پیل کړي دي. د روسیې اوږدمهاله هدف دا دی چې د اوکراین له لارې خپل صادرات کم کړي یا یې قطع کړي. د همدې لپاره د نورد سټریم 1 او نورد سټریم 2 په نوم نور پایپ لاینونه یې هم تر کار لاندې دي. دا دوه پایپ لاینونه به د سمندر له لارې جرمني ته ورسیږي، خو د نور سټریم 2 پایپ لاین کارونه چې نږدې و سر ته ورسیږي د متحده ایالاتونو د بندیزونو له امله وځنډېدل. روسیې پروسږ کال 200 میلیارد متر مکعب ګاز اروپا ته صادر کړ. د روسیې ګاز پخوا د هغه پایپ لاین له لارې چې له اوکراین، مالدووا او رومانیا تیرېده بالکان هیوادو او ترکیې ته رسېده.
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ درستا سره په اړیکه کې مشکلات په میوند ولسوالۍ کې بیخي ډېر دي. اول دا چې د امنیتي ډېر ده، حکومت کې موږ میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت ته پاملرنه وکړي. بل ستونزه دا ده چې ټول وسایل یا کم مثلا لکه موټرسایکل داسې وسایل حکومت بند کړي دي.
زه شاه محمد یم د بادغیس ولایت د بالامرغاد ولسوالۍ. زه اوس اوسېدونکی د شیدایي وسر ته په جادو کې یم. زموږ حالات خراب دی، زموږ هوا سره سړې دي. د سونګ دپاره هم ولاکه شی لور، د خورنګ دپاره هم ولاکه شی لور، د څښاک دپاره هم ولاکه اوبه لرو. بس دغسې عذاب سره خراب ده. زموږ سره کوم حکومت نه ده سوی، زموږ سره ولې حکومت نه کېږي؟ موږ د افغانستان یو، که څه هم حساب دی ولې موږ سروې نه راځي؟ زموږ سره کومکونه نه دي سوي. زموږ سره د ژمي دپاره کومک وسي، د سوخ دپاره دې موږ ته شی راکول. چې که سوخ دپاره موږ ته شی راکول نول چې موږ حالات سخت دي، بيخي موضوع سره خراب دي، ضروري وخت نه لرو، د وګو وخت نه لرو، د توزن د شي وخت نه لرو. موږ هیله دا چې موږ سره کومه کوشي، موږ سرویس او موږ سره کوم کومه کوشي، موږ کوله لکه ځم شپه ورځ کوله لکه تیر ودا و سم دغه چې لوی باران وسپل چې په خدای کز موږ کوله لکه دنه وبره نو تل دي موږ کوله لکه خراب کړی شي ان چې چې موږ پښې گزاره کوو هغه شي ان موږ خپل موږ وزر سره کوم موږ ژوند سره کوم تیر کوم موږ دې ځای وشول چې موږ دې شي را کول چې کله به موږ کوچنیان ماشومان مړي بیا به موږ پر چا وژاړو د چا سره موږ کښینو ولر چې دا رقم او ځای موږ دې سره خراب دي. والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکي ماشين کې مو پرېښو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې درته خپرو. د اساسي د بشري حقونو او دغه راز ژوند په شیبو کې ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې مو په دې خبرې کړې چې رستورانت له کله په نړۍ کې دود شوی او اوس افغانان رستورانتونو ته ځي.
ولله چې زما خدای پیزا خنه راځي بیا مې دا زم زما د پاره بس یې مرزان یا میان دغه نور شینه دغه راته راغواړي دا د هوټل ډوډۍ خوښي.
دغه راز به د هم واورئ چې د کونړ په سیند کې د کبانو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دی. دا چې ولې د لنډو خبرونو وروسته افغانستان کې نیمې بجې شو. یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. بې پیلوټه الوتکو پرون مازدیګر د هرات په شینډن ولسوالۍ کې بمباري کړې. د هرات والي ویان پېښه تاییدوي خو په دې اړه وایي چې نور معلومات نه لري. په عین حال کې د هرات د حوزوي روغتون د بیړنۍ څانګې یو مسؤل ډاکټر محمد نواب ازادي راډیو ته وویل چې د پېښې لس ټپیان حوزوي روغتون ته وروړل شوي دي. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي هڅې پیل کړي چې د هغو لسو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې دي الوتکې د سقوط په پیښه کې وژل شول. د اوکراین نړیوال هوایي چلند 232 بوئنګ الوتکه پرون په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګر اوکراین ته روانه وه چې تر الوتو لږ وروسته وغورځېده. دغه راز کاناډا هم ویلي نیت لري چې د اوکراین د هوایي شرکت الوتکې د راغورځېدو د پیښې په څېړلو کې اساسي رول ولوبوي. په وژل شوو کې 13 د کاناډا اتباع دي. د کابل ولایتونو ترمنځ لوی لارې چې د ورښتونو له امله بندې شوې وې بېرته پرانستل شوې. د ترانسپورټ وزارت مرستیال ویان اشرف حق شناس ازادي راډیو ته وویل سرنګ لوی لارې پرانستل شوې. د کابل کندهار لار چې درې ورځې مخکې بنده و خلاصه شوې او د کابل جلال آباد پر لاره کې هم اوس ستونزې نشته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران لوري د امریکا پر پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. ترامپ تیر ماښام د امریکا ملت ته دغه وینا وروسته له هغې واوروله چې د ایران څو مزل په عراق کې د امریکا پر څو اډو راپرېوتل پر پوځي اډو وبخي. د روسیا او ترکیې ولسمشرانو په لیبیا کې د اوربند غوښتنه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون په استانبول کې وکتل. د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل دي خبرونه په دې برخه کې دوه اونیزې خبرونه درته لرو. خو اوس به د کونړ په سیند کې د کبانو د ورکېدو د نسل د ګواښ په باب یو راپور راواخلو چې ولې د کونړ په سیند کې چې یو وخت پریمانه کباب موجود ول اوس کبان موجود ول اوس نسل په ورکېدو دی. د ازادي راډیو خبري الوی چې په تیرو څو کلونو کې کبان په مختلفو ډولونو نیول کېدل. د برېښنایي شارټونو، بمی چاودنو، توپان جالونو او مرګي دانو له لارې چې دغه په دې ډول د کبانو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ شوی دی. خلک وایي تر اوسه حکومت په دې نه دی بلل شوی چې د کبانو دغه ډول ښکار مخه ونیسي. خو حکومت نه دی بلکې دا خپل خلک دي چې باید دغه بیرویه د کبانو د نیول کېدو بیرویه چلند پای ته ورسوي. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال روح الانوري پر رپورټ کې اوري.
د کونړ اوسیدونکو وای د کونړ په لوی سیند او پیچ سیند کې پوخه کبان ډیر زیاتو، خو د دوی په خبره چې سیندونو کې د بمونو غورځولو، مرګیدانو او توپانجالونو په وسیله د کبانو نیولو سره اوس د کبانو نسل د ورکیدو له ګواښ سره مخ دی. عرفان الله کونړی ازادي راډیو ته وویل
دواړو سیندونو کې میان نیول کیږي د شار په وسیله او مرګیدانه چلتی. افغانۍ مزه نشته، مخکې به داسې و چې میان به زیتو، اوس دغه شاټونو په دغه نیول کیږي. د شاټونو باندې دا نیول کیږي نو کېدای شي چې د دې نسلونه ورک شي.
کونړیان وایي تیرو کلونو کې به له نورو ولایتونو څخه کب نیونکي کونړ ته راتلل. پریمانه کبان به یې له نیولو وروسته په جلال آباد او لغمان کې پلورل، خو اوس په سیند کې کبان په نشت حساب دي. گوهر رحمان وای
تیر ورځ مئی پلورنځی ته ورالو، تر پوسم تر وکړو چې د کونړ له سیند میانو په کار دي. هغه راته وویل چې مخکې بدل د لغمان د نور ولایتونو دغه د میانو د ښکار والا راتله، دوی به نیول به پر دوی خرڅول. ویل چې په ټوله ورځ کې نیم پاو میان نیولی، نو هغه د میانو نیولو والا بېرته ولاړ. علت همدا ده چې دوی